کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، غرمه مو په خیر. د نوې میلادي کال لومړنی غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. نوې کال مو نیکمرغه. نن یک شنبه ده، د مرغومی اجدی ولسمه، د نوې 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل د هوایي قل اردو مخې ته 14 سوې ده. د کابل د امنی قومندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې په 14 کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن سهار د کابل نظامی هوایی ډګر په بهرني قرول کې 14 شوی و، چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پیښې نور جزئیات او لټون روان دی.
بلخوا د پیښې ځای ته د نږدې سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 ژغ ډیر لوی و. د دې پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخی سیاستوال او د ګورلایی ډلې پخوانی غړی دی، پرونه وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 5 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسیږي، چې شپږ لسیزې سوي او له 1950 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4500 کسان وژل سوي دي. په هغو ډلو کې چې اور بند ورسره اعلان سوی، کین اړخی ګورلایی ډله، د ملي ازادي پوز او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامی سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه له رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو د سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبی کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اورېدل چې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځه کوي چارې درېدلې یا یې فعالیت کم سوی دی. د دغه بندیز د دوام پر اغېزو مرکه هم خبرو.
که داسې بندیزه تر اخره پورې ووسي، دا ښځه به څه شی وکړي؟ یوازې خو ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کېږي.
اورې چې غزنی کې ګڼ ځوانان په سالم مصروفیت یعنی فوټبال بوخت دي.
ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشي ته هیڅ اړتیا نه شته، او کله چې انسان بیکاره شو بس نو په نشو باندې لاسوري کوي.
په چین کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر زیاتېدو مخکې پر هغو مسافرو چې له دغه هیواد نورو هیوادونو ته سفر کوي محدودیتونه لګول سوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاس پاپنسان کې دا مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د دې یو ساعت خبرونې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي چارې درېدلې یا یې هم فعالیت کم سوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دغه شمېرې د 155 مؤسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي. دغه اداره وایي تېر یوه اونۍ کې لیدل سوي چې د مرستو ویش په برخه کې د شوزو د نشتون اغیز جوتو. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار لبندیز لګول وروسته د هر درې او هغو مؤسسو لړل چې مشري خزي کوي یوې مجبوره شوی چې او یا سلنه خپل فعالیتونه ودروي، یو ډیر سلنه نور بیا خپل چارې بيخي په ټپه درولي. د ادارې تازه د خپل یوې سروې پایله په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او ورسره یې لیکلي. دا نتیجه یې د 155 هغو مؤسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته ترلاسه کړې چې خزي رهبری کوي او یا هم ټول تمرکز یې په خوځو دی. د ملګرو ملتونو د خوځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې شویو 155 مؤسسو شپږ اتیا سلنه چارې یا درېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. د سروې کې راغلي یوه اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي، دوی د یادو مؤسسو له مشرانو وپوښتل چې د پرېکړې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه له قوله په نادولتي مؤسسو کې د نجونو خزو په کاربندیز لا دمخه مرستو ته د خزو لاسرسي سخت کړي، ځکه خزینه کارکونکي نشي کولای دندو ته ولاړ شي. دا اداره وایي تیر یوه اونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د خزو د نشتون اغیز جوات وو، او تر خوا یې د خزو د اړتیاو ارزونه او د بشر دوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه په ګوته شوي. طالبانو د تیرې اونۍ د شنبې په ماښام په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. نو دوی دا پریکړه له سختو غبرګونونو او دې غوښتنې سره مله وه چې دا پریکړه باید بیرته لغوه شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پریکړې دفاع وکړه. هاخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لیندا توماس وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړه به بدې پایلې ولري. هغې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 1.6 میلیون نجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بې برخې دي. نوموړي زیاته کړې، دا خطرناک او ظالمانه پریکړه باید لغوه شي. د تیرې سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مرستیال یا یونامه مرستیال رامیس الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد له وزیر دین محمد حنیف سره وکتل، او ترې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته لغوه کړي. خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ فیصله نه ده کړې.
اومردل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګ د 1.5 مؤسسو له مشرانو سره د خبرو پر اساس دا موندلې چې د 80% هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چاري درېدلې یا هم فعالیت کم شوی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې شایستې ساپۍ سره مرکه کړې، او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې مؤسسو د فعالیت محدودېدل او درېدل به د اړمنو کورنیو په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند څومره اغېز وکړي.
طالبانو د بندیز راوړی وو چې ښځو باندې پوهنتونونه او دا نور ډېر شیانې بنده کړي دي. خو دا ټول خبرې دي، دا زو په موسی باندې چې د موسی بند کول ډېره اغیزه کوي، ځکه ډېری ښځه ده چې په موسی کې کار کول او دغه دمدې لار نه خپل ماشومان ته یو لقمه ډوډۍ راسته راوړ. اوس ګورو که داسې بندیزه تر اخره پورې ووسي، دا ښځه به څه شی وکړي؟ یوازې خود ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کیږي. ډېری ښځه په موسی کار کول، او که داسې کارونه او داسې بندیزونه جریان وسي، ما په نظره حتی د سرمایه ګذاري زموږ په هیواد کې شاید اوس خو بیخي دونه ډېر نشته، شاید بیخي له منځه ولاړ سي. او دا ډیره په اقتصادي هغه کې هم کچه باندې ډیره اغیزه کوي. دا ښځه چې یوازې په موسی کار کوي، دا هغې یو چې دا خپله له کاره هغه وځي، خپل د دې ژوند خرابېږي، نور شی دې لاسته نه راځي، او د نورو ښځو بېوزله ښځو ته هغوی ته کار کول د هغوی ژوند هم خرابېږي.
هغو مؤسسو چې په افغانستان کې فعالیت کوي او اکثریت خوراکي توکي خلکو ته رسول او صحي خدمات خلکو ته رسول، په دې برخه کې تر ډیره چې اغیزمنېږي هغه کسان دي چې خوراکي توکو او دارو درمل ته اړتیا لري. نو ساسو په نظر کې دا محدودیتونه دوام کوي، هغه میندې چې صحي خدمات ته ضرورت لري هغوی به څونه دي اغیزمنې شي؟
نور ولایتونه شي اصلا نارینه اجازه نه لري چې ولاړ شي. همدا ښځه دي چې ځي مرسته کوي نورو ښځو سره. دا بندیز اوسې نور موږ د کوم ځای کو نور ښځه د کوم ځای کو تحصیل کړه ښځه د کوم ځای وکړو، او چې دا نور ښځه چې د ډاکټر دي تاته ډاکټرونه نه پرېږدي چې دوی کار وکړي. همدا ښځه وو چې په دورده سیمه کې تلل او مرسته کول نورو ښځو سره. او دا چې د طالبان راغلي د ښځو ستونزه خو بیخي له هر ډېر سوی ده. د ښځو لپاره دا زمینه بیخي محدود کړې ده چې اس کوم یو خانه پرېږدي چې دوی ولاړ سي خپل ستونزه حل کړي.
ارمن افغانان اوس په یو داسې وضعیت کې واقع شوي دي چې یو خوانه طالبان پزو په کار باندې محدودیت وضع کوي، او له بلې خوانه نړیواله ټولنه شرایط دي چې باید دا محدودیتونه لرې شي. له دې پرته به دوی مرستې کمی یا بیا ته دري. نو په داسې یو وضعیت کې درې ملار د حل څه ده، څه باید وشي؟
که دوی وغواړي لاره خو ډېر ده، مګر طالبان نه غواړي چې یو ښه لاره پیدا سي او نور هیوادونه موږ سره مرسته کوي او دغه تعاملات نور هیوادونه سره سم وسي. یو خو تر اوسه دوی مشمول حکومت اصلا نه دي جوړ کړی، او بل ستونزه ده چې طالبان هیڅ کلم نه غواړي چې د خپل افغان میرمن ښځې سره کینی مرکه وکړي او جرګه ونیسي او چې همدا ستونزه حل سي. او یوازینی لاره همدغه ده چې باید خپل افغان میرمن ښځې سره کینی چې د خپل ملت غږ واوري، چې دوی ملت د طالبان څخه شي غواړي، مګر غواړي د نور هیوادونو سره کینی. آیا ستونزه زموږ د خپل هیواد که د نور هیوادونو سره؟ آیا خپل موږ خپل ستونزه د کور ستونزه خپل حل کولی شو که نور پردي راځي زموږ د کور یا د موږ هیواد ستونزه حل کولی شي؟ دا خو اصلا امکان نه لري. که دوی غواړي چې واقعا د افغان ښځو ته او افغان لپاره خدمت وکړي، پس یو فشار دا راوړي چې د سازمان ملل او نور هیوادونه چې طالبان ته وایي چې کینې خپل ملت سره خبرې وکړي، خپل میرمن ښځې سره خبرې وکړي، او طالبان باید دا ومني تر څو چې موږ خپل منځ کې ونه کړو خبرې ونه کړو. زما په نظر ستونزه هیڅ کله نه حل کیږي.
دا شوزو د حقونو فعال شایسته صفایوه په غیر دولتي مؤسسو کې دنجونو او شوزو پر کار لبندي زروسته د غنو مؤسسو چې مشري شزه کوي یا چاري درېدلی یا هم فعالیتونه کم سوي دي.
ازادي رادیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
دولس بجې او یولس دقیقې دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړه تر بندیز وروسته دغه راز د معترضو ښځو له ځپلو وروسته په هرات کې د ښځو لخوا پټ انفرادي اعتراضونه پیل شوي.
د هرات ولایت اوسیدونکي مهرناز هغه څوک ده چې د زده کړو د حق غوښتنې په بیلابیلو ډله ییزو او انفرادي اعتراضونو کې برخه اخیستې. وایي د لومړي ځل لپاره تېره شپه په هرات کې د هاتفي ښوونځي پر یوه دیوال زده کوونکو خپل د تعلیم حق غواړي شعار ولیکه او دې لړۍ ته دوام ورکوي. مهرناز وایي تېره اونۍ د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لاریونونه پیل کړل خو د طالبانو له لوري اجازه ورنه کړل شوه، خو اوس دا ډول خپل غږ د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې پورته کوي. مهرناز یاتوي
بلاخره ما تصمیم گرفتیم که شبانه ای کارا خور ادامه بدیم.
بلاخره مو وکیل چې خپل فعالیتونه د شپې تر سره کړو. موږ د الله اکبر تعلیم زموږ حق دی، یا ټول یا هیڅوک. د قران په احترام له ښځو حق ما اخلي. دا شعارونه مو په بریالي توګه خپل د کورونو له بمونو بدرګه کړل، خو له بده مرغه موږ د ټول فعالیتونه د شپې و ځکه موږ ته اجازه نه راکول کېده. بیا مو دا کار د ښوونځیو له دیوالونو را پیل ځکه ښوونځي مو انتخاب کړل چې ښوونځی تر ټولو لومړنی ځای دی چې زده کوونکی هلته پلګ دي او د خلکو ډېر پام ورته اوړي.
یک شاګرد پای خود میماند مکاتب است.
یوه بله اعتراض کوونکی مرجان چې د تېرې اونۍ په لاریون کې برخه اخیستې هم ورته خبرې کوي او وایي د اعتراض پر مهال ورسره د طالبانو له لوري ناوړی چلند وشو، خو په خبره دا د زده کړو په برخه کې د طالبانو د بندیز د پریکړې په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مرجان وای
تحصیل حق ماست، ما حق خود را می خواهیم.
زدکر از مک حق دی، مک خپل حق وړو، لخپل حق نتیریگو. اقرا ولولا، جنگ کبا او مبارزه کبا. دا موده بینر په شکل لیکه او دی کورونو په ورونو به مو بنده بود تر څو خلک ووینی او مک خپل حق واخستلی شو. لوستل او لیکل هر خزی او نارینه ته فرض دی. طالب چیزان د اسلام پیرو بولی ولی دوی د خدای او د رسول خبره نمی
خدا و پیامبرش را انجام نمیدن.
دا وای تر هغه وخت خپل دی مبارزه ته دوام ورکیو چې طالبان خپل پریکړو په شا شوی نیوی. که څه هم دوی په یاد اعتراض کې د ټولو شریکو معترض نجونو او ښځو شمیر په ډاګه نه کړ، خو وایي چې ډیری هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي له دوی سره په دغه اعتراض کې ونډه لري. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د دې تر څنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونه ته له تګ هم منع کړې. طالبان دغه شان میرمنې تفریحي پارکونه، ورزشي سټیډیومونه، عمومي حمامونه ته لورتګ منع کړي او له شری محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولای دی. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړنۍ دورې محدودیتونه ته مخه کړې ده چې هغه وخت هم جنو د تعلیم او تحصیل د غراز ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
دینی افغان میرمنې چې په پاکستان کې د اسنانو د نه درلودو له کبله زندانی سوي په زندان کې ماشومان زیږولې دي. ځینو کسانو د دغو افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان کډوالو بد وضعیت ځینې داسې ادعاوې هم شوي چې د زندانیانو په منځ کې امیندواره ښځې هم وې چې په زندان کې ماشومان زیږولي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د دې موضوع د تایید تر څنګ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر نورې امیندواره ښځې هم د زندانیانو په منځ کې شته چې زیږون ته یې کم وخت پاتې دی.
په دې افغانانو کې چې کومه ښځینه دي په دې کې اکثره مطلب پرېګننت دي تر دې مهاله مطلب سکم پنجام شروع کیو پاکی دا یو دو زنانو آلتا پا جیل کی درن ما شمان پیدا شوی دی ہم دارنگ دا کراچی سینٹرل جیل کی سکمی زنانی دی پا ہوئی کی مطلب اکثر زنانا دا سی دی چاگا پا دا ڈیلیوری پا آخر سٹیج بادی دی مونگ پا دی حق لبادی دا سین گورنمنٹ تا بار بار دا خواست کردی دی چی تاسو آگوی تالتا میڈیکل پیسلیٹی سکم دی آگوی تالتا ورکاست دی چی دوی مطلب دا ڈیلیوری سکم پروسیس دی آگا پاسانی باندی وشی
حتا موکڑا چلا دی خودو سر هم وقگیگو خود محدودیتونو لامل بریالی نشو چی خبری ورسر وکڑو نگدی دری میشتی کی گی چی اشمیر افغانان چی لاس نادو پرتا دا سپین بولدک للاری دا پاکستان کراچی خار تا دا درملانی لپارت للی دا پاکستانی پولیسو لخوانی ول شوی و زندانی شوی دی دا پاکستانی حکومت دیکار گرنغ برگون را پارا ولی او دا خزو دا حقونو فعالان هم دا دی زندانیانو پا زنگر توگا دا خزو او ماشومانو دا ازادی دو غختان کبی د موج تحول افغانستان ګوند مشتی او د ښځو د حقونو فعال فوزی کوفی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما فکر میکنم که شورای همسایه
زه فکر کوم چې زموږ گاونډي هیوادونه باید موږ له خو ګټیونه نیسي په دې ورځو کې افغانان همکاري او دوستۍ ته اړتیا لري په داخل کې داسې یو قدرت دی چې هر څوک په سر ټکوي او گاونډي هیوادونو ته هم چیلار شي وضعیت ډاډول دی
وضعیت به انګونه
په ورته وخت کې په کراچۍ کې د طالبانو حکومت جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دې موضوع د تایید ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې 364 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د جنوري په 15 نیټه آزاد او افغانستان ته ولېږل شي
موږ له دې پیښو خبر یو بعضې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي خو هڅه کوو چې ژر له زندان څخه آزادې شي د 364 تنو څخه چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي له محکمې څخه مو د ازادېدو امر اخیستی او پاتې نور کسان به هم ژر تر ژره خوشي شي چې افغانستان ته لاړ شي
د ښاغلي تخاري په وینا په اوس وخت کې نږدې 1568 تنه افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي زنداني شوي چې د نوموړي په خبره د دې زندانیانو له ډلې 940 تنه یې د کراچۍ او 321 تنه یې د حیدرآباد په زندان کې دي هغه راپور چې اسوسیټیډ پریس اژانس خپور کړی د پاکستان د پولیسو له قوله پکې ویل شوی چې د افغانان د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله زنداني شوی په ټولنیزو شبکو کې هم هغه تصویرونه چې خپاره شوي د پاکستان په زندانونو کې د افغان ماشومانو او ښځو د بد وضعیت کیسه کوي په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په سند ایالت کې د افغان کډوالو د زنداني کېدو راپورونو او خپرو شویو تصویرونو د دوی اندېښنې ډېرې کړي دا سازمان وایي چې ښځې او ماشومان د دوی وضعیت ته له کتلو پرته باید زنداني نه شي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم خبرو او چې د غزنی قرهباغ ولسوالۍ ډیری ځوانان د اولمپیک له ملي کمیټې او نړیوالو مؤسسو څخه دلته د فوټبال د لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي خو یو نړیواله مسأله د نړۍ یو شمېر هیوادونو د هغو کسانو لپاره د کورونا ټیسټ یا ازمایښت لازمي کړی چې له چین څخه نورو هیوادونو ته سفر کوي د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي د چینایي مسافرو لپاره دا مقررات د دې لپاره وضع کړي چې په چین کې د کورونا مثبتې پیښې نور لیسمت سروان
د سو هیوادونو لوري د هغو مسافرو لپاره د کووید 19 د جبري کولو پریکړه په چین کې د کورونا وایرس د پیښو د چټکې زیاتېدو په اړه په نړۍ کې د اندېښنو شوډنه کوي خو دا په داسې حال کې ده چې چین رسمن د هغو کسانو شمېر نه اعلانوي چې په کورونا اخته شوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چیره اونۍ وویل چې د نړۍ اکثره هیوادونو د چینایي مسافرو لپاره دا ډول مقررات نه دي عملي کړي نور دي هم د مسافرو ملیت ته لکتو پرته یو شان چلند وکړي تر اوسه پورې د کورونا د نوي ډول په اړه چې په چین کې خبره شوې ده څه نه دي ویل شوي خو له دې سره سره د چین حکومت په ځلونو په دې تورن شوی چې د 2019 کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله نړیوالو روغتیایي ارګانونو ته کره معلومات وړاندې کړي نه دي نو پر دې اساس په وروستیو ورځو کې چې بهر ته د چینایانو پر سفر بندیز پای ته رسول شوی دی ډېر هیوادونه اندېښنه لري چې چینایي مسافر ممکن د کورونا وایرس نوې بڼه انتقال کړي د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، هسپانیا، هند، جاپان، تایوان او جنوبی کوریا حکومتونو اعلان کړی چې چینایي مسافر یوازې د کورونا ټیسټ او منفی نتیجې د لرلو په صورت کې دغو هیوادونو ته سفر کولی شي. د امریکا حکومت په چین کې د کورونا د پیښو زیاتیدا او دغه هیواد له لوري له نورو سره د معلوماتو نه شریکول د دغو مقرراتو دلیل بللی دی. د جاپان او تایوان حکومتونو هم ورته اندېښنې شولې دي. تایوان د جنوري له لومړۍ یعنی نن ورځې او جاپان نه ورځې وړاندې دا مقررات اجرا کړي دي. د چین د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د زیاتېدا عامل د اومیکرون یو ډول دی چې په نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی، خو نور هیوادونه اندېښنه لري چې د کورونا کوم بل ډول به پیدا شوی وي.
لخبرونو ور اخوا
نور بس دی شکست سکوت اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس په څو شیبو کې د تکتنه کوو چې د نړۍ په ځینو ورسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي. د هند فرست انډیا ورسپانې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لوړو ژورو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د محمد اشرف غنی د حکومت له پرزیدو وروسته پاکستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو و چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو هرکلی وکړ او هیله یې درلوده چې له دغه بدلون څخه چې اسلام آباد د ستراتیژیکې بریا په سترګه ورته کتل ګټه واخلي. د لیکنې په حواله دا تحول د دې سبب سو چې د 2021 د کال له اګست میاشتې وروسته په پاکستان کې دننه هم ناامني زیاته سي او د پاکستان سرحدي ځواکونه له طالبانو سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وکړي. په لیکنې کې د کالم لیکونکي علي احمد خبري هم راخیستل سوي چې د بهر میشتو افغانانو د شبکې په یو راپور کې ویلي د پاکستان د ستراتیژیک عمق سیاست اوس په یو ستراتیژیک تهدید بدل سوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته وخت نه وخت په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک د حملو خبرونه ورکول کیږي او دغه تحریک د نومبر پر 28مه د پاکستان له حکومت سره د لنډمهاله اوربند د ختمېدو خبر ورکړ. د فرست انډیا ورسپانې په لیکنه د 2021 د کال له اګست میاشتې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه شخړې هم د پام وړ زیاتې سوې دي. سمتر آیتم رسپانې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ساوت کارولاینا ایالت څخه خبریږي په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته کتنه کړې چې په دغه هیواد کې لا هم د مهاجرت په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د مقالې په دوام راغلي تر اوسه د امریکا کانګرس د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره له امریکایي سرتیرو سره څنګ تر څنګ کار کړی دا ستوګنې یو لوری نه دی ټاکلی. د لیکوال په باور هغه په زرګونه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي په غیر یقیني او لیبهم څخه په ډک حالت کې شپې سبا کوي. د لیکنې په حواله د امریکا د استازو جرګې ځینې غړي هیله من و چې د کال تر ختمېدو مخکې د دغو پناه غوښتونکو وضعیت معلوم سي، خو په دې برخه کې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دا موضوع 2023 میلادي کال ته ځنډول سوی. هغه وخت چې د لیکوال په باور جمهوریت غوښتونکي به د امریکا د استازو په جرګه کې اکثریت واک په لاس کې ولري. سمتر آیتم رسپانې زیاتوي شاوخوا شپږ اویا زره افغانان چې له 2001 میلادي کال راهیسې له امریکایي پوځانو سره د ترجمانانو یا هم همکارانو په توګه کار کړی په 2021 میلادي کال کې له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په پوځي الوتکو کې امریکا ته ورسېدل. د دوی د څو لسیزو د هڅو یو هدف دا و چې وکولی سي د امریکا په متحده ایالتونو کې د استوګنې چانس ترلاسه کړي. ورسپانې زیاتوي د یوې نظر پوښتنې له مخې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو میاشت وروسته سوې 2% پوښتل سوو کسانو ویلي چې په امریکا کې باید دغو افغانانو ته پناه ورکړل سي. د غزنی قرهباغ ولسوالۍ ډیری ځوانان د اولمپیک له ملي کمیټې او نړیوالو مؤسسو څخه دلته د فوټبال د لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي.
دا غزنی قرهباغ ولسوالۍ په ملک کلی کې 22 تنه ځوانان چې د یولسو ژړ او یولس نورو یا آسماني شین یونیفورم پر تندی فوټبال کوي. دلته د نسوخیلو او ملک کلو د ټیمونو ترمنځ دوستانه لوبه روانه ده. د لوبغاړو مخنه سپیره او د هر لوبغاړي له توپ وهلو سره خاورې او دوړې بادېږي، ځکه دوی دغه فوټبال د خاورو دوړو په یو میدان کې کوي.
زما نوم عبدالعزیز دی، زه د نسوخیلو لوبډلې ګولچی یم. اوسمهال د ملک میدان کې موږ کرار لرو، فعلاً هم لوبه صفر په صفر روانه.
ښاغلی عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل دوی له تیرو لسو دولس کالو څخه دلته لوبې کوي. نوموړی وایي دغه لوبو ځوانان په ذهني توګه بوخت ساتلي، له غلطو کارونو او نشو یې هم راګرځولی دي. عزیزی وایي موږ د میدان له نشتوالي سره مخ یو، خو تر اوسه پورې مو له اولمپیک کمیټې څخه د میدان د جوړولو کومه غوښتنه نه ده کړې، ځکه خو اوس موږ په خاورو دوړو کې لوبېږو.
دغه جای خو نو ته بند نغومره یو څه دوړه او خاوره خو به یې نه. اولمپیک کې تر اوسه پورې کومه غوښتنه نه ده کړې. کرباخ کې کومه دولتي ځکه نهسته چې دوری دوی موږ ته میدان جوړ کړي. نه ده ښې لوبې کوي ځوانانو، تر مابین هماهنګي بیخي زیاته ده او بل خوشحاله هم دي، خوشهم دي چې خپلې لوبې وکړي. کوم نوع مشکل تر اوسه پورې نهسته، ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشې ته هېڅ اړتیا نهسته. او کله چې انسان بېکاره سو بس نو په نشو باندې لاس پورې کوي. نه
دلته د یوې زړې او بارانو وهلي باغچې پیتاوي ته یو شمېر نندارچیان ناست او د دغه لوبې ننداره کوي. خو مدیر محمد ظاهر یو بل ځوان دی چې دلته په لوبه کولو بوخت دی. نوموړی بیا وایي که څه هم چې موږ تر اوسه پورې اولمپیک کمیټې ته نه یو ورغلي او د میدان غوښتنه مو په رسمي توګه نه ده ورڅخه کړې، خو د ازادۍ راډیو له لارې له دوی څخه غوښتنه کوو چې موږ ته لوبغالی جوړ کړي.
وشتنم داسې د دولتي چارواکو وساکي نظام څخه چې موږ کرباخ کې یو داسې معیاري میدان نه لرو د لوبې لپاره سي لوبې بیا کنو یو بل کلي ته ځو. هغه داسې میدانونه تاسې خپله دا میدان وینئ، نو موږ د دوی صدا غوښتنه ده چې یو ولسوالي په سطح یو ښه معیاري میدان موږ ته جوړ کړي خپلې لوبې وو.
د غزنی په قرهباغ سیمه کې ډیری ځوانان فوټبال کوي، خو دغه ځوانان ډیری په خاورو او دوړو کې لوبېږي. دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو څخه دلته د معیاري لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش لوی ریاست د دفتر مشر محمد الله احساس سمو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو موږ هڅه کوو چې په ولایتونو بیا په ولسوالیو او له هغه وروسته په کلو کې ورزش ته وده ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د قرهباغ ولسوالۍ په کروسا سیمه کې یو ځوان د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړی، خو تیرو سیلابونو دغه میدان هم سخت زیانمن کړی دی چې اوس دلته ځوانان په خاورو کې لوبېږي.
د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د سویډن مؤسسې لخوا د نږدې شل میلیونه افغانیو په لګښت یو کانال او د مځکو ساتنې لپاره استنادي دیوال ورغول سو.
په ختیځو ولایتونو کې د سویډن مؤسسې مسؤول غلام یحیی خادم د ترسره شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل د ماڼوګي ولسوالۍ وډیګرام کې یې درې نیم کیلومتره کانال او درې سوه متره استنادي دیوال په دریو میاشتو کې د نږدې شل میلیونه افغانیو پر لګښت بشپړ کړ چې د کانال په وسیله به 1500 جریب ځمکې ته منظمې اوبه ورسیږي.
او تقریبا 300 هکتار ځمکه چې په دې وډیګرام کې ده په څنګ کې وسره نور چې کوم فرای کلي لکه کندارو دي نور کلي دي انشاءالله هغوی ته به پوره اوبه رسیږي. او په هغه وخت کې چې د اوبو مشکل به و نور به هغه مشکل نه پیدا کېږي، انشاءالله دا خلک به نور پوره اوبه لري او دواړه سیزنه شي چې هم پسرلی دی هم مني کې به دوی خپل فصلونه اخلي. استنادي دیوال چې دلته پخوا به دغه ځمکې تاسو لیدلي سیلابونه به تخریبېدلي، ډېرې ځمکې به خرابېدلي، کلي هم د خطر سره مخامخ وو.
د وډیګرام او نورو کلي اوسېدونکي وایي د کانال جوړېدو سره ځمکو ته د اوبو رسولو له ستونزو او د استنادي دیوال رغولو سره د سیلابونو او د سیند له ګواښ وژغورل شول. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ وډیګرام کې د پیج له سیند څخه د اوبو رسولو کانال او همدې سیند ته د یو استنادي دیوال رغولو چارې په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د یاد ولایت ګڼې ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله للمي پرتې دي او د سیندونو په غاړو کې بیا په زرګونه هکتار ځمکه د سیند ګواښ سره مخ ده.
ستاسو له پیغامونو
اکثره نجونې او ښځې د خپلو کورنیو لپاره سرپرستانو په توګه کار کوو. دوی یوازنۍ ګټیالۍ وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول سي له دندو منه سي نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزنی کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
چونکه موږ او تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زمونږ کار کوي او هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د پنځلس نفرو فامیل نفقه د زنانو په غاړه زمونږ د خویندو پر غاړه چې موږ او تاسو اوس ضرب کوو په زر دو زر زنانه زمونږ خورګانې په کار کې په موسو کې داسې فکر وکړه چې لس زره نفر په لس زره کورنۍ په هغې نفقه برابروله. اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم، مخکې نوي فیصده خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر وکړه چې اته نوي فیصد ته دغه شمېره چه شوه، لوړه شوه. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته یوسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کابل د هوایي قلو اردو مخې ته چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د پیښې ځای ته د نږدې سیمو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې ږغ ډېر لوی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کیڼ اړخی سیاستوال او د ګورلایي ډلې پخوانی غړی دی، پرونه وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له پنځو غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسېږي چې شپږ لسیزې سوي او له 1950 څخه تر 2013 کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي دي. په هغو ډلو کې چې اور بند ورسره اعلان شوی، کیڼ اړخی ګورلایي ډله، د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامله ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي یې چلوي او اوس غیر نظامي سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه له رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو د سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبي کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغي د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي.
نور بس دی. شکسته سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لست. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري مرحمت صافی پر مخړی. د افغان مخکښو شذو فورم په پرانستل کې له نړیوالو غشتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي، په قطر، اروپای ټولنې هوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمي زمیمه چې پټي ساتل سوی دي علني کړی. همداراز ویل سوي د شذو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼل سي. د یادولو وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان شذو ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. یو شمیر لیکونه نارینه وو او شذو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. د کابل پوهنتون د فارمیسی د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی، د دغې پریکړې څخه چې شذې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د نجونو محصلینو پر مخ وترل سي. له دغې پریکړې څخه یې خپله ناخوښي څرګنده کړې ده او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یوه برخه کې چې د یاد پوهنځي د دیارلس استادانو لاسلیک کړی دی او نمونه یې پکښې کې راغلي دي، راغلي چې د ښوونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د 2 کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول، بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته یې هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوښي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. پوهنتون ته یې د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې. له دې سره ګڼ شمېر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کار کوونکي بې دندې سوې او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوې. د ښځو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د ښځو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بستې خبرونه کې پخوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ، د بشري حقونو فعال شایسته صافی او د افغان مخکښو ښځو د فورم غړي پرستو ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې ګڼو افغان ښځو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږلي دي او په دغه کې خپلې غوښتنې مطرح کړی دی. د دوی ټولو ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
لومړی خو تاسو استاد محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم او مننه دا چې زما نه مو د پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه مغوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغیزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزې چې دي، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري، زه فکر کوم چې دا د دغو مشکلاتو د حل لپاره دغه فشارونه وارد کیږي تر څو نړۍ دې ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت پیژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان د په باندې دي له تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو دغه په اساس باندې که چیرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره وي نسبت دې ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې ته اړ کوي چې راضي شي، نو دا مثبت تاثیر او اغیزه حتما لري.
ډیره مننه صافی صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کېدل پکار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوي ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي، په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو مېلمانه او اوریدونکو ته. زما په نظر دا ډول فشارونه خو ډېر سو هر څومره چې دي زما په نظر دوی باندې اغېزه نه کوي، ځکه دا مشکل اساسي مشکل زموږ خپل هیواد او زموږ د خپل خلک دي. ولې دوی خپل مال کې دا ستونزه حل نه کوي چې نور هیوادونه که ډېر ستونزه دوی باندې راوړي زما په نظر کوم اغېزه نه کوي، ځکه مخکې ستونزه راوړي وو دوی باندې بندیزونه راوړي وو، ځکه د دوی د طالبان د بلندروسه مقامات دوی وو هغوی پرې نه خو چې ولاسي بل هیوادونه ته. مګر مطلب او دوی هدف بل چې شی ده، دوی غواړي د نور هیوادونو څخه زما په نظر او د سازمان ملل دوی نه چې دا په رسمیت پېژني. که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول راکړی ده او اساسي حق ده، نو څنګه د دا نور هیوادونه دوی باندې فشار لري؟ هغه شاید دوی باندې فکر وکړي چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي، موږ چې دوی په د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي چې دوی حق ورکړي، نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې،
باید دا کومکونه بنده کی دا کومکونه بنده کی خو نو زمون غریب داش بیوات خلق اوغوی دا اوگی نمرا کیوی خو داستیم نده که دیر کومک سوی و دیر کومک طالبان تا روستو ده خبری ما مگر توسا دا حاله لپار دا مستحق خلق دا نده رسی داره دوی سون دا بل دای که دا بل چه دوی خوالی دا نوره وادون چه چه دوی برا دا طالبان ترسنه تسکی جنی ما تا نظر اصلا سون دا عزیل پار نیدی د افغان دوی غواړي خپل خلکو باندې خپل بېوزله بېچاره خلک باندې چې د یو لقمه ډوډۍ لپاره دوی سرګردانه دي څونه په څونه خپل ماشومان غټه کړ د پوهنتون ته راولېږل او درد دوی باندې واداست او په آخر کښې نتیجه درخل سو اصلا د ماشومان د افغان د مېرمن د همده جوانان دی د دوی آینده معلومه نه ده که ډاکټر دی که انجینر دی که اقتصاددان دا شي دوی بیخي ټول ایران پریشانه دي څه وکړي د دې درخم دولت سره
مننه ډېره صافی صاحب زه بېرته تاسو ته راځم پرستو جانې ستاسو څخه به د دغه پرانیستې لیک په اړه باندې پوښتنه وکړم چې د دې لیک چې د مخکښو ښځو د مخکښو افغان ښځو فورم لیږلی دی او د دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته وایست او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو
سلامونه ټولو ته وخت مو په خیر دا لیک چې موږ در لیږلی دی په ټوله نړۍ ته او د خلکو د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټوله نړۍ کې دي نه یوازې چې په افغانستان کې دي او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلی دي څو ټکي دي یو دا چې مخصوصا د ښځو او هغه نجونو په هکله دی چې نور نسي کولی چې په انټرنیشنل اورګنایزیشنو کې یا په موسسو کې کار وکړي دغه موسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو داسې یو لارې دي غوره کړي ترڅو نجونې وکولی سي بیا هم کار وکړي ځکه موږ مخکې هم دغه وضعیت درلودی د کرونا په خاطر ډېرې ښځې به او ډېرې چې یعنی نسوی کولی چې ولاړ سي کار وکړي نو د کور څخه یې کار کوي او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې وه چې مثلا ستاسو د کور څخه که تاسو یو څوک ورته معرفي کړی وای هغه کولی شو چې ستاسو معاش راټول کړي د بانک څخه یعنی دا یو لاره کیدلی سي د اوس لپاره مګم دا فاینل لاره نه باید اوسي چې ټول اوس دغه لار غوره کي او ښځې دې په کور کې کښېني تر څو څه خبره ده طالبان راغلی دي سمه ده او دوم خبره دا وه چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبانو په خاطر و هغه باید بند سي ځکه د قطر دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې بند سي دا دی چې د هغه غټه لاسته راوړنه یوه تړون و چې هغه تړون د افغانستان د خلکو او د سرنوشت په اړه و چې خپله د افغانستان خلک په هغه باندې خبر نه دي زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهدې یا داسې توافقنامې یا داسې تړونونه کېږي زموږ خلک هېڅ په خبر نه وي او دوه طرفه یا درې طرفه په هغه کې شامل وي هغه باندې خبر وي هغه کار کوي خپل په منځ کې شخړه یې ده هر مورد چې دی په منځ کې موږ اریانه پاتې یو چې مسله اوس څه ده نه موږ خبرې کوي نو یو دا مسله ده دوم دا مسله ده چې ډېر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې ځي او د دوی فامیلونه هم په قطر کې ژوند کوي نو ښه زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو واوسئ ستاسو پر پلار او ورور باندې ته یعنی خوندې او مندې ډېر زیات کولی شي چې پر هغو باندې تاثیر ولري تر څو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي که نن د طالبانو ښځې او خوندې او لونی په افغانستان کې داخل نسته دوی کولی سي ډېر عادي د نورو ښځو په اړه تصمیم ونیسي ځکه هغو په اړه هېڅ احساسي دغه نه لري عمل کارت نه لري که اوس د دوی ښځې د دوی فامیلونه د دوی خوندې او د دوی مندې او د دوی لونی په افغانستان کې وایي دوی به هېڅ وخت دا تصمیم نه وای نیولی چې مکتبونه دې بند سي زما ښځې دې په کور کې کښېني زما نجونې دې مکتب ته نه ځي هغه بل ورځ موږ سهیل شاهین ولیدی چې وایي چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته ځي او ډېر ښه حجاب اغوندي شاهین صاحب دلته موږ لڅې لڅې روان یو مکتبو ته دوم مسله یې دا ده چې موږ غواړو چې هغه بند سي تر څو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول بېرته افغانستان ته راسي تر څو هغه بهیم وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو د حکمتیار صاحب زوی ډېر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي هېڅوک غږ نه ورته کوي خپل ازادي لري هر رقم ازادي لري او نه هېڅوک یې دروي هلته چې ورته وایي ستا ول دا کالی اغوستې ته چې دپاره د حکومت په اړه خبرې وکړې او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړې هېڅوک یې نه لري او دلته یې پلار راغلی دی مثلا موږ یې وژلو موږ بېتېزه واچوي چې موږ اسلامي نظام سره دغه لرو یعنی ور سره کوم شخړه لرو ختاینه خواسته
مننه چې لمر سره یاست زبرت تاسو ته راځم شي ګوفکا کړ سپ تاسو ته پرستوجانی خبري واوریدلې په دغه لیک کې یو غشتنه دغه هم د چې باید له طالبانو سره مالی مرستي باندیسی او دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندسی دا خبره صافی صاحب هم وکړه صافی صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستې ورنه کول سي ستاسو په نظر آیا دغه مرستې چې افغانانو ته رسیږي که دغه باندیسی او ورځ په ورځ بندیږي هم نن دغه دی راپور لرو د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف د خوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندیږي او بل ورځ هم دغه یو راپور مدرلودي چې څلور غټو ان جی او ګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي
مننه نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کو او دا باید معلوم کو چې کوم منافع یا کوم مالی کومکونه طالبانو ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالی کومکونه عام وګړو ته رسیږي د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني لکه تاسو چې وویلې چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول خپل فعالیتونه ودرول امداسي یونیسف چې همیشه همکاري کړې ده د افغانستان د ولس سره په هر برخه کې همداس د خوړو جهانی پروګرام چې د ډبلیو پی کې دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده او دوی په څنګ کې 50% ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه سروې چې ترسره کېدله په هر کور ته یو خزینه ننوتله اول ته به د تعداد د فامیل د وضعیت د اقتصادي وضعیت او دغسې نور معلومات پیرا غونډول او هغه به بیا د هغه محل د مشر سره یا د عامر د هغه حوزې سره دوی سره به شریکول دغه عامار به دوی په ډېر ښه شکل باندې اخیستل نو موږ خو نشو کولی چې یو سړی د یو چا حریم ته د یو چا کور ته وربلیږو چې لاړ شه ته د هغه ځای معلومات واخله د هغه کور سروې وکړه د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه د میرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده نو د دې کار دپاره بهترینه لاره همدا وه چې یوه ښځه وکړی شي داسې یو عمل ترسره کړي نو 100% د داسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپل امارات اسلامي ته رسیږي دغه توپیر باید مشخص شي هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه د پیو درول شي او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي د خلکو لپاره دي د فقر په برخه کې دي هغه ته د ادامه ورکړي یو بدیل دی ورته پیدا کی یو خلاره دی ورته پیدا کی چې وکړی شي د خپل خدمات هم وړاندې کی او خځې هم په ټولنه کې برخه ولري
بلې ډېر مننه شګوفه کاکر صاحب زبرت تاسو ته راځم شایسته جان تاسو څنګه پښتنه دغه ته چې ګانو شو زموږ ته ویلې چې د هغه ورسته چې دوی طالبان وویل چې پر کور کښینی د دوی معاشونه هم نه جوړ کول سي او په خوا چې طالبان ژمنه کړې و چې دوی به هغه شو ته چې په کور باندې کښینول سي ودي هغه ته به د دوی کور ته معاش ورولېږي په لومړي سر کې د یوې یا دوه میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وټړل سو ستاسو په نظر دا پریکړه چې شدې د کار څخه منسوي او بیا ورسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطسو د شوزو اقتصادي وضعیت له څونه خند سره مخامخ کوي څومره ضربه ورته رسوي
مننه مخکې په افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت افغانستان خلک دونه خنه وو اوس چې طالبان راکړي بېخي له بعد په تمه شوی ده دا چې دوی اول دوی راغله سو میاش کې تقریبا نو اته میاش کې د خزینه ماشونه بنده و څو ورنه کړ ماشونه یا ورسره چې ورکر ماشونه لیکو نیمایي وو هغه پوره ماشم هم نه وو دا چې څونه غږ کوي زما په نظر زمانه د طالبان ډیره خبره ده په دې چې لکه افغانستان خلک پیسېدار نه دي د اقتصادي وضعیت هیڅ کنه ده در شروع نه مونږ یو پرمختګ یو د نه یو چې هر د هر کورنۍ هر بخری د افغانستان یو تجارت پیښوي او فرمایو لري
او دا چې دا بنکري دا اوسمه ماش نه ورکوي او دا خبرې کوي نو ولې دا د دې پر ځای بدین نه راوړي ولې میاشت میاشت په هر کورنۍ چې دوی خزه کار کول په دولت یا پر نور ځای کې ولې یو کوپن دا شاین نه جوړوي چې ورې کې دوی خپل ځوان مخکوي کی او دا چې دا کومه مخکي هغه هغه اشاره وکړه شوفتجان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ترسیږي او د عامو دوی ترسیږي باید د معلومات سمه ده دا نور هیوادونه هم دا کومکونه کېږي موږ ته خو معلومه نه ده څنګه دا کومکونه راځي او چیرته دوی اخلي خو هماغه کومکونه چې عام وګړو ته کېږي همدا طالبان په لاس کې اخلي هغوی واک لري نور څوک واک نه لري خو سمه سروي نه کېږي زه خبرې م په دا په مرکز کې داسې وضعیت ده چې زه په سترګو ګورم د ولایت نه نو څوک خبرې دي چې هلته څه وضعیت روانه ده څوک د ډوډۍ لپاره شینه لري دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده او دا چې ماشونه نور کې دا خبره ده چې د خپل د حکومت کارمندې ما ماته سمه کومه شته نه ورکې د مخې ماش بيخي اصلا ماش نه دي کبر کوي هم اغل چې زما یوازې امدا د انټرنیټ او کریډیټ کې دي اس اغم ماته پوره نه کېږي د دوی یوازې د خوراک نه دي چې دا د خوړو لپاره خو هغه د پوشاک لپاره د خپل کورنۍ چې دا وځي ژمی رسیدلې ده چې ژمی دا دوخان او د انرژي د شانسونه قیمته ده هغه څنګه به واخلي هغه څنګه خپل ژوند بتیره کی دا معلومه ده نه نه دوی نه دا کوي دوی خپل د دوی کورنۍ دلته نشته طالبان کله طالبان دلته د دوی کورنۍ وو د دوی اولاد ځامن بچیان دا شاید ما په نظر داسې جوړم نه کوم د افغانستان خلکو باندې له دې خاطر د دوی ځل نه څه دی د افغان خلک عام وګړو ته مخصوصا دا د هوارتونه کوم یواز دوی خپل لاس کې اخلي او زه خبرې مې شته چې ته کومه کوله دي
بله مننه شسته جانی نه پرستو جانی ستاس په دغه اعلامیه کې چې تاسو ورکړې ده یو ماده دغه ده چې طالبانو سره د مالی مرسته باندې سي دغه لیک چاته لجلسو دي په دې اړه معلومات ورکړي موږ اوریدونکو ته او بل دغه د مالی مرستو خبره چې تاسو کړې ده په دې اعلامیه کې د دغه څخه تاسو څه هدف دی
بیا مو هم سلام وخت مو په خیر دغه موال دی بس برقم نسته انټرنیټ مو هم په ختمېدو دی ګډوډي ده په وطن کې او دوی په څه شي باندې لګیا دي زموږ غټ مسله دا ده چې شه دومره ډېرې پیسې را روانې دي په هفته کې په میلیونو ډالرو باندې پیسې راځي چې موږ څه بيخي حسابونه ورک دي زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخکې دا یاد کړ زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کیږي مالیات لا هم ور باندې ډېر سوي دي دا دومره ډېر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کیږي وبمو کمیږي د انټرنیټ وزمو خرابېږي د ټول شیو کیفیت ضرب دی په سفر کې نو تاسو پیسې ورته را لېږئ د دوی ټول مسله په دې کې ده چې څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلي دي پر هغه باندې بس لګیا دي هغه چټي په هغه مخ بیا یو حجاب مسله ده دوم ودونه موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفته کې دوه ځلې واده کړی دی نو که تاسو دا پیسې راستوي او دوی پر موږ پر داخلو باندې بندیزونه لګوي مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي پر دوی باندې کومک نه کوي بودی سرمایه گذاری نه کوي تجارت زموږ ټول حق خلک چې سرمایه گذاری کول مخکي د افغانستان څخه اوس وتلی دي زه یو څو شزه پیژنم چې دلته دکانونه درلودل د کالی جوړول د افغاني وطني کالی جوړول څلور دکانونه په یوازې په کابل کې درلودل یو دانه په کندهار کې درلودل ټول بند کړی دی یو دانه یوازې پیښې دي هغه هم د دې لپاره پیښې دي چې وایزه حداقل وکول سم یو څو روپۍ پیدا کم د دې لارې څخه په دې چې کرایې او مالیه پر ما ډیره زیاته ده نو شه سرمایه گذاری دی ولاړه او به دې په ختمې دودي پروژې دي ضرب صفر دي لا هم بندونه دی علاقو مملکت نور مملکتو ته دی ورکړه مخزونه دي ټول په فرار باندې دي یا په دربدر په ایران کې په مرزو کې باندې یا په پاکستان کې په جیل کې باندې زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې د په پاکستان کې هم د اوس په جیلو کې او یا بنديان دي دا نن یو دانه عکس په ټوئیټر باندې کې راغی چې کوچنیان مولا بنديان دي په پاکستان کې نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي دا چیرته مصرفوي
ستاسو په نظر آیا ملګری ملتونه نړیوال یا هم داس نور ادارې کې داس چې د افغان شوز پر دا ډول غشتنه باندې غوښونی سي
خود باید غوژونی سي ملګر ملتونه خو یو غټ مسله ده د چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریانو پاتې کیږو، یعنی اصلا د افغانستان نمائندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون لري. او بل موږ څه داسې خبرې هم پښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه موږ ته لري چې موږ وړاندیز ورته ورکو پر هغه باندې تر څه حد پورې کار کیږي، یعنی ما چې تر اوسه پر لیدلې دي پر هر څومره جلساتو کې چې موږ اوسېدلیو هغه موږ پر وړاندیزونو باندې کار کړی دی. غټه مسله دا ده چې په موږ ته ویل سوي دي چې په د دوحې په تړون کې 15 شرط دغه طالبانو ته وړاندې سوي و چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هیوادونو ته ګواښ اوسېدل دی، یوازې دغه شرط پاتې دی. آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په دغه کې په نړۍ کې تکرار شي؟ نو کنه یاست منتظر دې مسلې ته، ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نسی، ځکه موږ پوهیږو همدا اوس هم دوی د القاعده سره مخ ته دي، دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي هغه سره. مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدی چې ایمان الزواهری حتی راغلی و، یعنی خپل د دې په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې ښه نن ایمان الزواهری راغی نو سبا آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لارې نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت دی چې دا کار وکړي؟ ډیره زیاته ورته اسانه ده. او نړۍ د دې په اړه مخکې له دې چې کوم مسله خدای نه خواسته وسی باید د دې په اړه کښینی یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسي تر څو هر شي تغییر وکړي.
مننه پرستو جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب په بخښنې سره ستاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیږل سوی دی د ښځو د خوا څخه و ملګرو ملتونو ته، دوی ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر ښځو باندې ظلم کوي دوی ځپي او د دوی حقونه نه ورکوي، د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي. د قانون د لحاظه دغه څومره امکان لري تاسو په نظر؟
دغه مننه مامور کې هم تاسو په بل خبرونه کې د دې موضوع باندې وضاحت ورکړای وو. او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه کې د اتباع او د حقوقو بحث ده او ډېر یو لوی بحث ده، ټول حقوق په کې واضح شوی دي. اولینه ماده دا ده چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په هیڅ نوع تبعیض موجود ونه اوسېږي، او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسؤلیت د ټولنې ده، یو مسؤلیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي، او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسولیت هم د دولت په اوګو ده، او هغه باید چې زمينه برابر کړي. دا نه دي مشخص کړي چې یا د ښځو ته وسیږي یا د سړي ته وسیږي، چې دوی دغه ښځې د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروموي، په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي. او همداسې د ښځو ته تاوتریخوالي د قانون د نظر هغه څوک چې یو وخت د کار نه منی کوي او هغه څوک چې یو وخت د تحصیل نه منی کوي، دا په حقیقت کې یو جرم ده. او همداسې اصلي منبع تر زو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده، او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو. زه تاسو ته ډیر واضح مثالونه وایم، او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبره یاستئ. مثلا د بی خدیجې کوبرا و چې هغه یو تجاره او هغه حتی د تجارت او د کار د لپاره نورو ملکونو ته او نورو ځایونو ته سفر هم کوي، چې د مون پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله. او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوي. مثلا هغه به هغه خلک به چې ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به ستپیان کېدل، هغه ته به تداوی به کوله، د هغه درمان د خزو وظیفه وه، او خزو به په مقابل کې خپل مزد اخیسته. او همداسې خدای پاک په قران عظیم و شان کې ویلي دي چې للرجال نصیب من ما اکتسبوا او للنساء نصیب من ما اکتسبن، وایي سړیانو ته حصه ده د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي، او همداسې ښځو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي. دا په واضح شکل باندې خدای پاک او الله
تعالی په دې آیات کې ویلي دي چې خپله هم کار کولای شي د کسب او د شغل اجازه لري او حتی هغه ته هم باید مزد ورکړل شي. نو منګه د اسلام د نظر هم د خځې شغل او د خځې کار هیڅ ممانعت نه لري او همداسه قانون هم بلی د قانون د نظر کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده.
ډېر مننه شګوفه کاکړ صاحب، شایسته صافی او اغلی پرستو چې لمر سرم په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدل، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو تم رب ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داست دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غمہ دا اسمان پا غم دے پوہن کرو اس دے رنری دا مکان زندگی دے رہو ستانا بغیر